Radio.
السلام علیکم، احمد شیبریم دا سجرډو پرې خبرونه کې ستاسو کوربه. په واشنگتن ډی سی کې د امریکا د ملي ګارد له ویشتل شویو سرتیرو څخه یو ساور کړ. د چهارشنبې پورس سپینې ماڼۍ ته نږدې د امریکا د ملي ګارد پر دوو سرتیرو اندرو وولف او سارا بیکستروم ډزې وشوې. دوی سخت ټپیان شول او د دې پیښې په تور یو افغان رحمان الله لکنوال نیول شوی چې د پولیسو په توقیف کې دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنشن بی پروز ناوخته د سارا بیکستروم د مړینې خبر ورکړ او څرګنده یې کړه چې د اندرو وولف صحت هم ښه نه دی. د چهارشنبې تر پیښې وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د افغانانو د پناه غوښتنې بهیر وځنډاوه او پرون ناوخته ولسمشر ټرمپ د پخواني ولسمشر جو بایدن د ادارې پر مهال د منظور شویو پناه غوښتونکو قضیو ته د بیا کتنې امر وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وی هیله لري اسلام آباد د زور په ځای خبرو ته ترجیح ورکړي. امیر خان متقی دا خبره پرون په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې د ناروې له شارج دافیر پیر البرت اساس سره د لیدو پر مهال وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی دی چې د دې لیدنې پر مهال دواړو لوریو د افغانستان پر سیاسي، اقتصادي او بشري موضوعاتو خبرې وکړې او د افغانستان، پاکستان او سیمې پر وضعیت هم وشخېدل. د دې بیان له مخې د ناروې شارج دافیر د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو بمباریو په ترڅ کې د ملکیانو پر وژنه خواشینی څرګنده کړه. طالبان وای د دوشنبې په شپه ناوخته پاکستاني الوتکو په خوست، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې بمباری وکړي چې لږ تر لږه لس ملکیان پکې ووژل شول. پاکستان ویلي دی چې د دوی الوتکو دا بمباری نه ده کړې. د خیبر پښتونخوا په هنګو ولسوالۍ کې د پولیسو درې افسران ووژل شول. په هنګو کې پولیسو رسنیو ته وویل چې وسلوالو د پنځشنبې پورس د سړک د غاړې پر وی امنیتي پوسټ ډزې وکړې، درې افسران یې ووژل او بریک کونکي وتښتېدل. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په خیبر پښتونخوا کې اکثر بریدونه تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډله کوي. اسلام آباد افغان طالبان تورنوي چې د ټي ټي پي ملاتړ کوي. افغان طالبان دا تور ردوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د هنګو تر پیښې وروسته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې له وسلوالو سره په مبارزه کې پولیس مهم رول لوبوي. د سوریې لنډمهاله ولسمشر له خلکو غوښتي دي چې نن لارو کوڅو ته راووزي او د بشار الاسد د رژیم د سقوط کال ولمانځي. احمد اشاره د بشار الاسد د رژیم د نسکورېدو تر ورځې نږدې اونۍ مخکې په تلویزیوني وینا کې وویل چې خلک دې په چوکونو کې راغونډ شي او ملي یووالی دې څرګند کړي. د هیئت تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلوالو پروسږ کال د ډسمبر په اتمه پلازمینه دمشق ونیو او بشار الاسد روسیې ته وتښتي. اوس په سوریه کې حکومتي چارې د موقت حکومت له لوري چې اشاره یې مشي کوي مخ ته ځي. د هانګ کانګ پولیسو د پنځشنبې پورس د یو ساختماني شرکت مشان په دغه ښار کې د اور لګیدو د پیښې په تړاو د غیر عمدي قتل په تور ونیول. د دې اور له امله چې په دوو جګو ودانیو کې لګیدلې لښ تر لښه څلور نوي کسان ووژل شول او لا هم پولیسکونو نور تری تم دي. اور وښونکو نن سهار د پیښې له پیل څخه څلور ساعته وروسته خبر ورکړ چې تقریبا اور کنټرول شوی دی. دغه دوی ودانۍ چې اور پکې ولګید بیا رغېدې. په هانګ کانګ کې د راپورونو له مخې په تیرو اتیا کلونو کې د دې اور ساری نه و لیدل شوی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. په واشنگتن ډی سی کې د چهارشنبې د برید نوی جزئیات لرو. د مشکوک برید کوونکي رحمان الله لکنوال په اړه هم تازه معلومات خپره شوي. د دې برید په اړه مو په امریکا کې د یوه میشت افغان نظر اخیسته.
زما دپاره او د ټول هغه افغانان دپاره چې دلته په امریکا متحده ایالات کې میشتي د هغو ټول دپاره دا ډېر د خفګان خبره ده او په اورېدو یې زه مطمئن یم ډېر خفه سیږي.
په خبرونه کې به د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالي کمشنري په وینا واوري چې افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو اړتیاوې په زیاتېدو او امکانات په کمېدو دي. د دغو کډوالو نظر مو هم اخیسته.
مونږ ته ځای ته ضرورت ده چې مونږ ته دلته د حکومت د طرفه یا د نسیار د طرفه مونږ ته ځایونه راکول سي.
په خوست کې بیا له یو شمېر ستنو شویو کډوالو سره ترکیې مرسته کړې. دا کډوال د دې مرستو مننه کوي خو ژمې ته اندېښمن دي.
یار څنګه پاکستان کې پاتې دي او خالد صادر وکړي غاړې کالم راوړي دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان وکړ چې په واشنگتن ډی سی کې د ملي ګارد له دوو وشتل شویو سرتیرو څخه یو سا ورکړه.
I must unfortunately tell you that just
دی وی زباید لبد مرغتا ست وویم چې همدا شیبه ما واوریدل چې سارا بیکستروم د جنوبی ورجینیا یو سرتیره چې موږ د هغې په اړه غږیږو ډېره د درناوي وړ وه. ځوانه وه، ښه شخصیت یې درلود. د 2023 کال په جون میاشت کې خدمت پیل کړ. ډېره تکړه وه. دې سا ورکړه. د چهارشنبې پر سپینې ماڼۍ ته نږدې د امریکا د ملي ګارد پر دوو سرتیرو انډریو وولف او سارا بیکستروم ډزې وشوې. د دې ډزو په تور یو افغان رحمت الله لکنوال نیول شوی چې د پولیسو لخوا تر ټپي کېدو وروسته توقیف شو. ولسمشر ټرمپ د پنځشنبې پر ورځ ناوخته د سارا بیکستروم د مړینې خبر ورکړ او څرګنده یې کړه چې د انډریو وولف صحت هم ښه نه دی. د چهارشنبې تر پیښې وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د افغانانو د پناه غوښتنې بهیر وځنډاوه او پرون ناوخته ولسمشر ټرمپ د پخواني ولسمشر جو بایډن د ادارې پر مهال د منظور شویو پناه غوښتونکو قضیو ته د بیا کتنې امر وکړ. د ټرمپ ادارې ویلي دي چې دوی به د 1900 هیوادونو د اتباعو گرین کاردونه بیا وڅېړي. د امریکا د تابعیت او مهاجرت خدماتو د ادارې مشر جوزف اډلو پرون په یو بیان کې وویل چې ولسمشر دته د امر کړی دی چې د اندېښنې وړ هیوادونو د خلکو گرین کاردونه بیا وارسوي. رویټرز اژانس د امریکا د تابعیت او مهاجرت خدماتو د ادارې په وینا راپور ورکړ چې په دې کې د هغو هیوادونو اتباع شامل دي چې د جون په میاشت کې ولسمشر ټرمپ پر هغوی د سفر بندیز لګولی و. په دغو هیوادونو کې د افغانستان، کیوبا، هیتی، ایران، سومالیا او وینزویلا اتباعو ته اشاره شوې وه. د امریکا حکومت د یو شمېر هیوادونو د کډوالو د اسنادو د بیا کتنې پریکړه وروسته تر دې وکړه چې د چهارشنبې په ورځ په واشنگتن ډی سي کې د امریکا د ملي ګارد دوه سرتیري ټپیان شول. د دې برید په تور نیول شوی کس د رحمت الله لکنوال په نوم یو افغان دی. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سي آی اي مشر جان راتکلیف پرون سی بي اس رسنۍ ته وویل چې لکنوال په خواب کندهار کې له سي آی اي سره کار کاوه. بلورته د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بي اي مشر کاش پټیل وویل چې د دې پیښې د تحقیقاتو په ترڅ کې د شواهدو د راټولولو چاري پیل شوې دي. د پیښې له شاهدانو سره خبرې شوې دي او د تورن کس هغه وسله چې ډزې باندې کړې دي لابراتوار ته د څېړنې لپاره استول شوې ده. لکنوال د 2020 کال په سپتمبر کې متحده ایالاتونو ته تللی و. د همدې موضوع په تړاو احمد تکل د افغانستان د جمهوري نظام د وخت ملي اردو ته له یو منصوب پیر محمد پښتون سره چې په امریکا کې د راډې خبري کړې دي. د مرکې په پیل کې شاغلي پښتون د دې پښتنې په ځواب کې چې د دې پیښې علت به د دله نظر څوي وویل.
اول خو به زه دونه وایم چې دا موضوع انفرادي ده او کدی چې فاميلي مشکل ولري یا کم نور اقتصادي ستونزه ولري زما په نظر دا چې یو تورستي موضوع بنئ چې موږ د رسنو د تاریخ واوریدل.
یعنی تاسو وایئ چې کېدای شي لکه د مارچ د میاشتې د پیښې په څیر چې ثابته شوه چې هغه کس چې په پولیسو باندې تومانچه راباسي او هڅه کوي چې په هغو ډزې وکړي بیا دی پخپله د پولیسو په ډزو ووژل شو، فکر کوئ چې دا پیښه به هم هغې ته کومه ورته پیښه وي؟
تر کومه ځایه چې موږ پوهېږو، د کومه ځایه چې زما تجربه ده او زه فکر کوم همدغسې به وي، ځکه افغانان ټول یو سوله ییز او امن خوښوونکي خلک دي او په تېر هغه افغانان چې دلته راغلي دي د امریکا متحده ایالاتو ته او کوم کومکونه همکاري چې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت ورسره کړې ده، دوی ټول دا شان په نظر کې نیسي نو د دې څه زه ویلی سم چې بلې همدغه سی به وي دا موضوع به یو انفرادي موضوع وي وشاته به کوم ګروپي شکل ونه لري.
مننه. لدی په هیروستم په هغه ځای کې چې تاسو یې شاوخوا کورنۍ او تاسو ملګری او دوستان څوک چې په ارتباط کې ورسره د کار په ځای کې په سیمه کې د دوی احساسات څه ډول دي؟ یعنی دوی څه فکر کوي؟ آیا تر ګواښ لاندې ځان احساسوي؟ یعنی غواړم پوه شم چې یو جامع عکس العمل د دوی یا احساسات د دوی په دغه شیبه کې څه ډول دي؟
تکلسم محترم ز مطمئنم چې نور ابوانانم زما په شکل ځکه چې موږ دلته د ماجر په هیڅ راغلی یو کوم وخت چې د دې موضوع ته خبر سوم ما ته خپل ډیر د افغان موضوع ځکه موږ ډیر وخت د امریکا د متحده ایالاتو سره په افغانستان کې همکاري کړې ده، کومک مو کړی دی. نو ټول چې هم دلته راغلی دي د یو ښه ژوند د یو ساده ژوند په امید راغلی دي. زه مطمئن یم زما د فاره او د ټول هغه افغانان د فاره دلته په امریکا متحده ایالات کې میشتي هغه ټول د فاره دا ډیر د افغان خبره ده او په اوریدو یې زه مطمئن یم ډیر خفه شوی.
نو له دې وروسته به څه کیږي؟ فکر کوي چې د افغانانو ژوند به سخت شي، د مهاجرت قضیه او کیسونه به وزندیږي؟ یعنی اټکل ستاسو څه دی؟
بلې بلې سیستمي د رسنوي د خواد خواوري دل او هغه سیستمو په رسنوي کې ولیدل د یو اس اس یا د امریکا د ماجرینو کم اداره چې دا خو خدای اعلان وکړي چې د افغانانو کې سونه به د یو موقت وخت د پاره ودرېدلی وینو دا شي خو مو ولیدي خو هیله مو د امریکا د متحده ایالاتو څخه داده چې دا یو موضوع دا موضوع انفرادي ده او خدای دې وکړي انفرادي وي. نو زموږ هیله هم داده چې نور افغانان په دې ګناه ونه نیسي.
په امریکا کې مو د میشت افغان پیر محمد پښتون مرکل احمد تکل سره اوریده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنری یا یونیچسیار خبرداری ورکړ چې افغانستان ته په ګڼ شمیر د افغان کډوالو لستنې د نسره اړتیاوې په زیاتېدو او امکانات په کمېدو دي. په پاکستان کې د دې ادارې استازي فلیپا کان لروي په مناسبو شرایطو کې د افغان کډوالو بیرته ستنېدنه د خوشي خبره وه، خو په خبره په اوسني حالت کې دغه بهیر اندېښنې پیدا کړې دي. په دې راپور کې مو خپل هیواد ته د څو تنو ستنو شویو نظر هم اخیستی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وی په افغانستان کې د بشري او انساني حقوقو د وضعیت له خرابوالي او د ژمي پراتګ او حواله سړې دو سره سره سرګون افغان کډوال د مخبر زیاتیدونکو فشارونو له امله خپل هیواد ته ستنېږي. یونیسیار په یو اعلامیه کې چې د پنځمبه په ورځ د نومبر په 28مه په خپل ویبپاڼه خبره کړې، په افغانستان کې د دې ادارې استازي فلیپا کاندلر په حواله ویلي چې په 2025 کال کې له 1 میلیون څخه زیات افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. د نوموړي په وینا که شرایط مناسب وای دا د منځلو وړ خبره وه، خو په اوسني حالت کې دغه ستنېدل اندېښنې رامنځته کوي او حل لاره نه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری خبرداری ورکړی چې د هوا په سړېدو او د انساني سرچینو په جدي کمښت سره د اړتیا او امکاناتو ترمنځ واټن په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو دی او که ستانه شوي کسان بیا په ښه ډول میشت نه شي، د دوی له بیا کډوال کېدو مخنیوی نه شي کېدی. پیلا مکه د افغانستان خراب اقتصادي وضعیت په اشاري سره ویل شوې چې د ستنو شویو کورنیو د ملاتړ لپاره لږ تر لږه 35 میلیونه ډالر ته اړتیا ده. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی هم د راستنې شویو کسانو لپاره د کافي مرستو د نشټوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د غیدارې د نومبر په 28مه نیټه په خپل اکسپرن لیکلي چې په افغانستان کې د مرستو کمېدو له امله په تیر یو کال کې له 2000 زیاتو ستنو شویو کورنیو هیڅ ډول نړیواله مرسته نه ده ترلاسه کړې. له پاکستان افغانستان ته یو شمېر ستنې شویو کورنیو هم د خراب بشري وضعیت د مرستو له نشتوالي او د ملاتړ د کمښت له امله شکایت کړی. نواز چې په دې وروستیو کې له پاکستان خپل هیواد ته ستون شوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
دغه سی یخت قسم په خدای کې طاقت په سره کم کیږي د یخت لاس طاقت نه کیږي یا ولا ک بټ لرو یا ولا ک خوراکي سامان خاص لرو مریضان کوته ته پاتې دی بس دا اس پر بس خالی پریشانی ده بل شی لا ولا ک نه کار ستا نام جوړ کور ستا سړی خپل کوشنان شام پنه نه باسي په دلته مزانه غرزوري دي دا یخت
حمید الله بیا بیخی تازه شاوخوا لس ورځې مخکې له پاکستان افغانستان ته ستون شوی دی چې اوس په هلمند کې په یو موقتی سرپناه کې ژوند کوي وایي
مونږ ته ځای ته ضرورت ده چې مونږ ته دلته د حکومت د طرفه یا د نسیار د طرفه مونږ ته ځایونه راکول سي کورونه راته جوړ سي او یخنی م ډېره زیاته ده ریشن راته راکړي زموږ ټول جایداد خو په کراچۍ کې راڅخه ضبط کړي
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو نیول او ایستل په بېساري ډول زیات کړي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو تونالی کمشنرې په خپل اعلامیه کې ټینګار کړی چې پاکستان کې د افغانانو د خوندیتوب اړتیا ویله هم جدي دي په ځانګړي ډول هغو کسانو لپاره چې د کاري مخینې یا هم دا چې زیانګالی دي له خطر سره مخ دي دغې ادارې ویلي په پاکستان کې ډېری افغانان د دې لپاره چې امنیت او کرامت یې تضمین شي قانوني اسنادو حقوقي خدمتونو او ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د ترینګلتیاو د زیاتېدو او د اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته ظاهراً پاکستان پر افغانانو فشارونه په بېساري ډول زیات کړي ډېری دوی نیولي یا د پولیسو له ناسم چلند سره مخ شوي دي کوم افغان کډوال چې د پاکستاني پولیسو لخوا د دې ناسم چلند تجربه لري او ډېری خبریالان مدني فعالان د بشري حقونو مدافعان او د پخواني حکومت چارواکي دي وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په 2021 کال کې د امنیتي ګواښونو او نورو هیوادونو ته خپل د کډوالۍ کیسونو د پړاوونو د بشپړولو لپاره د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي
بل لور ته ترکیه په خوست کې وړ مورس له پاکستان څخه له 300 ستنو شویو کورنیو سره مرسته وکړه له خوست د ازادي او مشال رډوګانو خبريال نجیب الله خیل راپور لري
په خوست کې د ترکیه هیواد یو خیریه بنسټ لخوا د ولایت د روان زیږدیز کال په اوږدو کې له پاکستان څخه راستنه شویو 300 کورنیو سره د خوراک او پوښاک د توکو یوه اندازه مرسته وشوه د مسؤلینو په وینا یاد مرسته چې نږدې 1,00,000 افغانۍ ارزښت لري هغو بیرته راستنه شویو کورنیو ته برابره شوې چې ډیری یې د دې ولایت په ګربزو همدارنګه د تریزی او علیشیر ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې میشتي په خوست کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه چې په چوکاټ کې دا مرستې وویشل شوې مشر شیخ محمد ولی جان عدالتیار مشال راډیو ته وویل اړوندې ادارې او نړیوال بنسټونه دي د کورنۍ سره لا نورې مرستې وکړي
دا درسو کورنیو کې اکثر هغه مهاجر دي چې د ګاونډي هیواد نه راغلي 2015 کال کې دغه مرستې د ولس ضرورتونو ته ځواب نشي ویلې د ټولو خیریه بنسټونو نه مغوښتنه دادو چې اوس وخت د خدماتو ده او د خدمت د ولس ډېر مجبور ده نو کولی شي چې دوی موږ سره همکاري وکړي هغه مناسب شرایط چې د موږ د نظام د پالیسۍ موافق وي ټول شرایط به موږ دوی ته مهیا کړو خو چې ولس سره یو تعاون وکړي لاسنیوای وکړي تر څو چې د ولس تر یو څه حده ضرورتونه حل شي
د مرستو ترلاسه کوونکو وویل دوی نوي راغلي او لاس پلاس په دې ځای کې د کاروبار د پیلېدو امکانات په لاس کې نشته نو په هره برخه کې مرستو ته اړ دي د مرستو یو ترلاسه کوونکی سید جان وایي
خپله د روزګار خلک روزګار هم نشته او موږ د مؤسسې نه د غوښتنه ده چې زموږ روان د یخ ده نه لرګی لرو نه سرپناه لرو او له پاکستان راغلي یار سم پاکستان کې پاتې دي او خالي د صدر او کډی غاړي کالم راوړي دي دغه باندې موږ د خوشاله لکه ټول افغانستان چې موږ تراک
د مرستو اخیستونکو زیاتوي په اوس وخت کې د راستنه شوی کورنۍ ژوند ډیر ستونزمن دی او له دوی پرته نورې اړمنې کورنۍ هم پاتې دي چې باید مرستې ورسره وشي یو بل مرسته اخیستون کې ګل نادر شاول
خلکو ډېر بچرا دي کنه او دا والا مرسته دو ډېر ضرورت لري بل یخنی د وطن او الله پاک ته دې سره ډېر ډېر نکي وکي چې د غریبانو مرسته وکړه ډېر بچره غانې پاتې دي خدای دې غیغه سره مرسته وکي
د مرستو تر لاسه کون کې دا هم وایي کچېر د اوس په شان په موقع کې له دوی سره د مرستو بهیر روان وساتل شي نو ډېر بل ستونزو سره نه مخامخيږي یو بل مرسته اخیستون کې اقبال ول
می چې غولې یو کاروبار هم نشته ژوند نشته دغه مرسته نه می خال گزاره کی خدای دې زندگی ورکړي دغه مرسته دې می تدریسي می به ان شاء الله کاروبار هم صحیح شي ژوند زندگی هم صحیح شي
دی یادونه ورده د اړوندو حکومتي ادارو لخوا په خبره شوی ورسته یو ارقام کې راغلی چې په تیر دوه نیم کلونو کې څه د پاسه 2.3 میلیون افغانان له بهر په ځانګړي ډول پاکستان او ایران څخه افغانستان ته راستنه شوی چې تر ډیره د ژوند په ډیرو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د نومبر په 28 د خپل زنداني مشر عمران خان د لیدو غوښتنه وکړه. د تحریک انصاف ګوند جګپوري غړي وای چې دوی د عمران خان صحت ته اندېښمن دي، ځکه چې له شاوخوا درې اونیو راهیسې نه ده د کورنۍ غړیو او نه هم وکیلانو ته اجازه ورکړل شوې ده چې هغه وویني. عمران خان له څه باندې دوو کلونو راهیسې د فساد د یو شمېر تورونو له امله په 14 کاله بند محکوم دی. عمران خان دا تورونه بې بنسټه ګڼي او وایي چې پوځ د دې لپاره په فساد تورن کړی دی چې دی له سیاسته پوشا شي. د پاکستان تحریک انصاف وویل چې د نومبر له 4 راهیسې هیچا عمران خان نه دی لیدلی او نه دوی ته له هغه سره د لیدو د بندیز په اړه توضیحات ورکړل شوي دي. د تحریک انصاف ګوند ویاند زلفی بخاري رویټرز رانس ته وویل د عمران خان روغتیا ته دوی اندېښمن دي او د هغه انزوا هم اندېښمن کړي دي. شاخلی بخاری زیاته کړه چې حکومت باید سمدستي د عمران خان د کورنۍ غړي پریشتي چې په زندان کې د هغه لیدو ته ورشي. د عمران خان د کورنۍ او ګوند غړیو په دې وروستیو کې په راولپنډۍ کې د ایډیالا زندان مخې ته مظاهرې وکړې او له عمران خان سره یې د لیدو غوښتنې وکړې. د تحریک انصاف ګوند ویاند وویل چې بیا به هم د ایډیالا زندان ته ورشي چې پر چارواکو فشار زیات کړي او پریږدي چې دوی له خپل مشر سره وګوري. د زندان د قوانینو له مخې باید لشتر لشه په اونۍ کې یو ځل د عمران خان د لیدو اجازه ورکړل شي، خو چارواکي د ځینو شرایطو له مخې بندولی شي. تحریک انصاف وایي داسې اونۍ تیرې شوي دي چې څوک یې نه دي ورپرېښي چې له عمران خان سره په زندان کې ملاقات وکړي. ځایي رسنیو راپور ورکړی چې شاید 23 کلن عمران خان یو بل زندان ته چې امنیت یې سخت نیول شوی وي انتقال شي، چې په دې ډول به د هغه د لیدو امکانات نور هم سخته شي. په ایکس کې د عمران خان په اړه یو ټرند چلی شي او له لویه سره په خواله رسنیو کې د پاکستان د دې سیاستوال او د کرکټ د پخواني اتل په اړه ډول ډول اوازې خپرې شوې دي. د ایډیالا زندان یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله رویټرز رانس ته په دې شرط چې نوم به یې نه اخیستل کېږي وویل چې د عمران خان صحت ښه دی او داسې پلان نشته چې هغه بل زندان ته انتقال شي. عمران خان په 2013 کال کې د پاکستان د سر ریاست په توګه انتخاب شو، خو په 2022 کال کې وروسته له هغه له واکه لري شو چې له پوځي مشرانو سره یې اړیکې خراب شول. د رویټرز رانس په باور پوځ په پاکستان کې د حکومتونو په جوړېدو او نسکورېدو کې مهم رول لري.
له خبرونو ور اخوا
چهارشنبه د نومبر شپږویشتمه د منظم او دوامدار ترانسپورت نړیواله ورځ وه، خو افغانستان له کلونو راهیسې د منظم ترانسپورت په برخه کې له پراخو ننګونو سره مخامخ دی. د دې هېواد د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي د منظم ښاري ترانسپورت نشتوالی، غیر معیاري سړکونه او په دې برخه کې لږه پانګونه هغه څه دي چې د سفر پر مهال دوی له ستونزو سره مخامخ کوي. تفصیل په دې راپور کې.
ترانسپورت موږ ډیر کمزور دی.
د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسېدونکي عبدالمنان دی چې په خپله سیمه کې د منظم ترانسپورت له نشتوالي شکایت کوي. نوموړي نن چهارشنبه د نومبر شپږویشتمه ازادي راډیو ته وویل
پنځه خریا موږ دلته ژوند کوو، داسې موټرې نشته دی، خو یو شخصي موټر یو لس پنځه لس، بیا شخصي موټر کله یې کله نه، مریض بیا همداسې پسیا پاتې شي، د نن نه سبا ته پاتې شي. کله کله شوي دي چې د دغه مریض ولادت په لار کې وشي یا په کور کې د ستونزو د نه موټر څخه یا د سړک خراب دی، ډېر مشکلات دي.
افغانستان د لسیزو جګړو پراخه اقتصادي ستونزو له امله د منظم او پایداره ترانسپورتي زیربناو د جوړولو او ساتلو په برخه کې له جدي ننګونو سره مخ دی. وران ویجاړ سړکونه، د عامه ترانسپورت نشتوالی، د ژمي په موسم کې د بیلابیلو لویو لارو تړل او د ترانسپورت په برخه کې د پانګونې نشتوالی د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د میلیونونو اوسېدونکو تګ راتګ محدود کړی. په ځانګړي ډول د لرو پرتو هغه سیمو اوسېدونکي چې ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو او بازارونو ته د تګ لپاره ترانسپورت ته اړتیا لري. د ختیځ نورستان یو اوسېدونکي ظهور کریمي ازادي راډیو ته وویل
هغه سي ترانسپورتي سيستم مالته بیا لکه څنګه چې خار کې دلته نشته نورستان کې، یو خو اقتصادي مشکلات دلته ډیر زیات دي. دویم قدم کې دا چې کموټر غواړي ته مجبور شي د دوه طرفو پیسې ومني، د دوه طرفو پیسې کا درته گزاره وو کې ډرایور د منطقي 2000-2500 روپے درنالي دوه طرفو.
د دې ترڅنګ افغانستان د اقليمي بدلونونو لا اړخه د ډیرو زیانمنونکو هیوادونو لړل دي، چرته چې سیلابونه او زمکه خویدنې لا لوړان دي، ډیر شمیر سړکونه ویجاړ کړي او ترانسپورټي ستونزې یې رامنځته کړې دي. د شمالي ولایت بغلان یو شمېر اوسېدونکي وایي په دې ولایت کې یو شمېر سړکونه چې د تیر کال سیلابونو ویجاړ کړل لا هم نه دي رغول شوي او خلک په دې برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د بغلان د شهرینو د شیخ جلال سیمې یو اوسېدونکي نور الله وویل په پلازمینه کابل کې به یو شمېر خلک وایي چې له اوږدې مودې راهیسې په دې ښار کې د سړکونو ساختماني کارونو نه یوازې ترافیکي ګډوډي رامنځته کړې بلکې هوا یې ککړه کړې او ګڼه ګوڼه یې زیاته کړې. د کابل ښار د اومې ناحیې یو اوسېدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
په سړکونو یو ساعت کار کېږي او نور درویشت ساعته کار ولاړ وي. له دې حالت نه میاشتې تېرېږي خو دا سړکونه جوړ نه شول. د همدې له امله لارې په ساعتونو ساعتونو بندې وي او خلک خپلو کارونو ته په وخت نشي رسېدلی. بل دا چې خاورې او دوړې یې جوړې کړې دي.
افغانستان اوس مهال له سختې پرلپسې او بې سارې وچکالۍ او د هوا له ککړتیا سره مخ دی. داسې مهال چې په دې هېواد کې منظم ښاري ترانسپورټ وده نه ده کړې، د زړو موټرو او نامناسبو سون توکو کارول ګلخانۍ غازونه او ښاري ککړتیا زیاتوي. دا په داسې حال کې ده چې نن چهارشنبه د منظم او پایداره ترانسپورټ نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي چې د ټولو لپاره خوندي، ارزانه، د لاسرسي وړ او دوامداره ترانسپورټ نه یوازې په اقتصادي وده کې مرسته کوي بلکې د هېوادونو ترمنځ نړیواله هم او سوداګري هم پیاوړي کوي. دغه سازمان ویلي چې ترانسپورت د اړیکو خکولو، اقتصادي ودې، ټولنیزې هوساینې او د کار فرصتونو رامنځته کولو کې بنسټیز رول لري، خو د ګلخانۍ غازونو د تولید یو مهمه سرچینه هم ده. د ملګرو ملتونو په نظر د دوامدار ترانسپورت او له دې لارې د پرمختګ د کولو لپاره د دې ننګونو حل کول اړین دي. په همدې بنسټ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 2023 کال په مۍ میاشت کې پریکړه وکړه چې د نومبر 26 د منظم او پایدار ترانسپورت د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړي.
نن د لنډۍ ومه ده او ټاکل شوې چې د افغانستان د وزلوبي د غوره لیګ د اووم پړاو لوبي د لنډۍ په شلمه په کابل کې پیل شي. د افغانستان د وزلوبي او نیزې وهلو فدراسیون مسؤلان وایي په دې سیالیو کې به نږدې 15 لوبډلې ګډون وکړي او ممکن شمېر یې تر دې هم زیات شي او یو شمېر بهرني لوبغاړي به هم پکې وي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د وزلوبي او نیزې وهلو فدراسیون وایي د وزلوبي غوره لیګ اووم پړاو سیالۍ به د قوس په شلمه په کابل کې پیل شي. د دغه فدراسیون مرستیال فهیم نذیری چهارشنبه د قوس 15 ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې په دې لوبو کې 14 لوبډلې ګډون وکړي.
د قوس په 14 موږ لوبډلې راغوښتي. په 13 یو سیمینار لرو. په 19 نیټه په چاچونه ده او په 20 نیټه رسمن زموږ لوبې پیلېږي. اوس 14 لوبډلې دي خو امکان شته چې زیاتې شي.
ښاغلی نظری وایي د دې لوبډلو په ترکیب کې یو شمېر بهرني لوبغاړي هم شامل دي. دوی زیاتوي چې دې لیګ سره هممهاله به د نیزو وهلو لوبې هم وشي. د دې جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې د افغانستان ملي ټلویزیون کابل کې د وزلوبې د لیګونو جوړول پیل کړل چې دا لړۍ تر اوسه روانه ده. دا لوبه د طالبانو په لومړي پړاو واکمنۍ کې بنده وه خو اوس یې اجازه ورکړې ده. په ورته وخت کې د یو شمېر ولایتونو د وزلوبې لوبډلې هم دې لوبو ته د تیاری خبره کوي. د بدخشان ولایت د وزلوبې فدراسیون مشر ملا حیدر حیدر ازادي راډیو ته وویل
امسال به همکاری ریاست فدراسیون بسکشی افغانستان
همغه شان چې بدخشانیانو تیر کال د خپل لوبډلې په ترکیب کې دو بهرني چپاندازان له قرغیزستان څخه درلودل، سکل هم د افغانستان د وزلوبې فدراسیون په همکاری او د بدخشان د خلکو په مشوره دو چپاندازان د دې ټیم په ترکیب کې شامل دي. لازم چمتووالی لرو او ښه تمرین مو کړی دی.
تمرینات خوبی را انجام دادیم.
د سمنګانو ولایت د وزلوبې فدراسیون رئیس قاری زبی الله حاجی زاده هم ازادي راډیو ته وویل
تیمی ولایت سمنګان الحمدلله بیا کومدی
د سمنګانو ولایت لوبډله په ټول چمتووالی سره غوړي په کابل کې د وزلوبې په لیګ کې ګډون وکړي. زموږ چپاندازان به خې چمتو دي.
چپاندازای ما تمامه ماده سن کې
وزلوبه د افغانستان له ملي او محلي لوبو څخه ده. د دغه ورزش د مینوالو په خبره د دې لوبې جذابیت همدا د چاپندازانو سخته او له شوره ډکه مبارزه ده چې په ډله ییزه توګه د اتلولۍ لپاره هڅه کوي. وزلوبه د افغانستان په بلخ، کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، فاریاب، جوزجان کې ډېر مینوال لري. په دې وروستیو کلونو کې د وزلوبې ورزش د افغانستان په لویدیځو او سویل لویدیځو ولایتونو کې هم زیات شوی او په هرات، غور، کونړ او نورستان ولایتونو کې هم اوس د وزلوبې لوبډلې جوړې شوې دي. په 1400 کال کې د دې هیواد د وزلوبې د سیالیو اتلولي کندهار ګټلې وه. که څه هم دغه لوبه په افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو کې ځانګړی محبوبیت لري، خو لا هم په رسمي ډول په آسیایي او المپیکي سیالیو کې د قبول وړ یو ورزش په توګه نه دی منل شوی.